درنو اوریدونکو السلام علیکم دا اوسادی رادیو د خبرونې تموز عصمت څاروان هر کله کوم دا خبرونه هم په خبرونو پیلو پاکستان پرون وویل دغه هیواد د هغو افغانانو لیست چې امریکای خپل هیواد طبيعي نیمګړی دی د رواني اونۍ د سه شنبه په ورځ یو امریکایي چارواکي وویل دوی هڅه کوي چې 15,000 هغه افغانان چې په شرایطو برابر دي له پاکستانه امریکا ته بوزدي پرون درو پاکستانی چارواکو تایید کړ چې اسلام آباد د دې ډول افغانانو لیست ترلاسه کړی خو ویل چې دا لیست نیمګړی دی او معلومات یې بشپړ نه دي د پاکستان له لوري بیا اسناد افغان کډوالو ته ټاکل شوی مهلت پرون پای ته ورسید او اوس ډیر داسې افغانان چې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته پاکستان ته پدې هیله تللی چې له دغه هیواد به دریمګړي هیواد ته ځي له نامعلوم برخلیک سره مخامخ دي د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش دفتر یا سیګاروي په هر دوونیو کې ملګری ملتونه افغانستان ته شاوخوا 80 میلیون ډالر نغدي پیسې لیشي چې په دې هیواد کې پر بشري چارو لګول کیږي سیګار دا خبره پرون چهارشنبه د امریکا کانګرس ته په خپل نوی درې میاشتنی راپور کې کړې او ویلي دي چې دا پیسې نه د افغانستان بانک ته لیږدول کیږي او نه هم طالبانو ته ورکول کیږي بلکې هغه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما د مالی چارنې او ارزونې د ځانګړي میکانیزم له لارې په دې هیواد کې پر بشري چارو لګول کیږي د راپور لمخي د 2021 کال د دسمبر څخه د 2023 کال د جولای تر میاشتې پورې ملګرو ملتو 2,900,000,000 ډالر کابل ته لیږلي او پر بشري چارو لګولې دي د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO په افغانستان کې شاوخوا 1,400,000 کسانو ته د بشري روغتیايي خدماتو در رسولو خبر ورکوي د دې پروګرام د افغانستان څنګه پرون چهارشنبه په خپل اکسپانه کې ښلي چې دغه کسانو ته د مرستې په خپل او د نورو 250 روغتیاي شریکانو په مټ برابرۍ کړې دي دا خدماتونه د افغانستان د ټولو 14 ولایتونو په 312 ولسوالیو کې د 922 روغتیاي مرکزونو او کلینیکونو لپاره رسول شوې دي او د کرکټ د 2023 نړیوال جام په سیالیو کې سبا جمعه افغانستان له هالند سره مخامخ کیږي د 500 ورای یا ورځنی لوبه د کابل په وخت د ماسپښین پر یو بچ پیدا شي دا په دې جام کې د افغانستان و مسیالی وی افغانستان درې سیالي بایللی او درې ګټلی دي افغانستان له پاکستان انګلستان او سریلانکا لوبي ګټلی خو پر هند بنگلاديش او نیوزیلند بایللی دي افغانستان تر دې مخکې له هالند سره 15 مسابقې کړي چې څلورې ګټلې دي نن کوربه هند سریلانکا په وړاندې سیالي ته وزي او پرون چهارشنبه جنوبی افریقا د 190 منډو په تفاوت نیوزیلند ته ماته ورکړه د کرکټ د سرشکال د نړیوال جام سیالي د اکتوبر میاشتې په 15مه په هند کې پیل شوه او د روان نومبر په 19مه پای ته رسیدي ملګر ملتول پاکستان په زور د افغان کډوالو د استلو په اړه ژوره اندیشنه ښکاره کړه د ملګر ملتول د سرمنشي ویندوی سټیفن دوچارک بیگانا وخت په یو خبري غونډه کې وویل د دې سازمان مختلف ادارې له پاکستانی چارواکو سره د افغان کډوالو د برخلیک په اړه خبري کوي د پاکستان د حکومت د اعلامیه له مخې له دغه هیواد د افغان کډوالو د استلو بهیر له نن څخه رسمان پیلی شي نور حال د نوریا ستوري پراپور کې
پاکستان سرلنن څخه خپل خاورې د په سولګونو ضرب اسناد افغان کډوالو د په زور ایستلو او افغانستان ته د بیرته ستنولو لړۍ پیلوي راپورونو لمخې لپارهون رئیس د پاکستان په بیلابیلو خاورونو کې د افغانانو نیونی او د ساتنې ځانګړو مرکزونو ته د لیک بهیر پیل شوی دی د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک بیگانه وخت په نیویارک کې په یو خبري غونډه کې وویل چې د دې سازمان مختلف ادارې د افغان کډوالو پر موضوع له پاکستاني چارواکو سره خبرې کوي
We're very concerned about
موږ د خلکو دغه په زور استلو ته ډیر اندیشنه لرو ډیرې شکاری د هغه هیواد کډوال دي چې د ډیرې ارزونو لمخې بیرته راځي چې څنګه
ready to to welcome them back.
The Associated Press agents راپور لمخې په اوس وخت کې 2 میلیون زیات افغان کډوال په پاکستان کې په غیر قانوني ډول ژوند کوي چې د ملګرو ملتونو په وینا شپږ لکه پر افغانستان د 2021 کال په اګست کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د هیواد ته کډه شوي دي. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مسؤول هیدربار وایي په پاکستان کې ډیری افغان کډوال د محدودیتونو او له دې امله چې ښایي طالبان سزا ورکړي بیرته افغانستان ته نشي تللی.
We've pointed out that many of the Afghans that are in Pakistan
موخه په خبره د خبرې کړی چې په پاکستان کې ډیر افغانان به افغانستان ته د بیرته ستنولو په صورت کې دا ناوړه چلند او زورونه له خطر سره مخ شي. هغه نشي کولای په خوندي ډول بیرته ستنه شي. کډوال د نړیوال قانون لمخې حق لري چې خپل هیواد ته ستنه نشي.
د راپورونو له مخې له تیرې ورځې راهیسې په پاکستان کې د بې اسناده کډوالو د نیولو او ځانګړو ترانزیت مرکزونو ته د لیږدولو لړۍ تیزه شوې ده. د بې اسناده افغان کډوالو د لنډمهاله ساتنې لپاره یو مرکز تورخم سرحد ته نږدې په لوړګ کې جوړ شوی چې تر اوسه ورته په لسګونو افغانان لیږدول شوي دي. یو هم زیارت ولیدی چې وایي هیڅکله افغانستان ته نه دی تللی او دا یې اول وار دی.
رالمه زه له جلم نه روان یمه پختیا ته، نه مې پختیا لیدلې نه مې کتلې په زندگی، نه دلې پره زندگی مې دلته تیر کړل، 40 مې تیر کړل. ما ته تر اوسه پورې نېشنل ټی ملاو شو، نه راته چا کارډ راکړه، بچیان مې ذلیلا زه ذلیلا، میاشت د ټیم راکړه، میاشت کې به زه کور خرڅوم، کاروبار به خرڅوم، ګاډی به خرڅوم، زه به څه په میاشت کې وکم.
په دې وروستیو ورځو کې تورخم او سپین بولدک له دروازو افغانستان ته د افغانانو د بیرته ستنېدو لړۍ ګړندې شوې او چارواکي هره ورځ پر دې پولو د په سلګونو کورنیو د اوښتو خبر ورکوي. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي له پاکستان نوي راستنېدونکو کډوالو ته یې یو لړ تیاری نیولی دی. د طالبانو د ریاست الوزراء اداري مرسیال عبدالسلام حنیفي پرون چهارشنبه د تورخم له دروازې د کتنې په ترڅ کې یو شمېر نویو راستنو شوو کډوالو ته د هر ډول امکاناتو برابرولو ډاډ ورکړ. خو د چارو د یو شمېر کتونکو په باور د افغانستان روان بشري وضعیت په پام د طالبانو حکومت دومره وړتیا نه لري چې په زیاته پیمانه د بیرته راستنېدونکو افغان کډوالو بهیر سم مدیریت کړي. پاکستان چې له څه باندې څلورو لسیزو راهیسې د افغان کډوالو کوربتوب کړی، افغان کډوالو ته یې له دې مخکې هم څو ځلې له دې هېواده د ایستلو په اړه خبرداری ورکړی. خو د چارو د کتونکو په باور د اسلام آباد له لورې پر هغوی راوستل شوي وروستي فشارونه کم ساري دي او که په سلګونو زره افغانان بیرته خپل هېواد ته واستول شي، د دې خطر شته چې افغانستان له یوه بل بشري ناورین سره مخ شي.
پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو بحثونه هر شنبه د افغانستان د ماخام له وو تر څو بجو له ازادي رادیو واوري.
له کندهار د 15 میلیون ډالر په ارزښت د 10 زره ټنه وچ میوه صادرات. د کندهار د سوداګرۍ خونی مسؤلان وایي په چیرو شپږو میاشتو کې له دغه ولایت د 15 میلیون ډالر په ارزښت بهرنیو هیوادونو ته د وچ میوه صادرات شوي چې ممیز، آبجوش، بادام، انځر، شکرپاره، پسته او ځینې نور پکې شامل وو. تفصیل په دې راپور کې.
د کندهار د شورندام صنعتي پارک د وچ میوه د پروسس دغه فابریکه کې کارګر شکرپاره پروسس کوي. دغه شکرپاره له روزګان ولایت څخه راوړل شوی، عبدالته تر پروسس وروسته هندستان ته صادریږي.
دلته دغه حساب کار کوي، وروره دلته یمن سل کاسه ناسي دغه پټه مټه او د شکرپاره د لاس پاسم پکوم سمون د خلک دروږي دي، معنا شل کاسم پکاخته دروږي دي. د ماشام پر لاس کا سخت غرمه پر اختای بیا لاس کا نور د ماشام اختای چې ماشام کارو کې پر ساو باندې او کده غرمه کارو کې درې ساو باندې نو دا غځ صاحب کار تو پکو سموي او استوي دا غځ صاحب د شان انزر توري شکر پارا د ټول باندې.
دلته شاوخوا 200 کارګر د وچ میوه د پروسس په بیلابیلو پړاوونو کې کار کوي او په میاشتنی ډول لزر تخنیولې تر 15000 افغانۍ پورې عاید ترلاسه کوي. د فابریکې مسول سردار ولی وایي د کندهار، زابل او روزګان وچ میوه، انځر، آبجوش، کشمش، شکرپاره او توري وڅ کې هر ورځ تر شپږو ټنو پورې پروسس کوي او بهرنیو هیوادونو ته صادروي.
دا تقریبا زموږ سره روزانه کسان چې هغه زموږ سره دیش کاسه څلوېش کاسه اختای او کم کسان چې بیا زموږ سره د کشمش او د شکرپاره او د شانو چنکی هغه نو بیا ډیر جو نیم سل کاسه یو سل اچا کاسه زموږ سره چنکی او دا پیکینګ چې موږ کوو د ورځې تقریبا سپاشان پیکینګ کوو. په دوه ورځو کې بیا موږ یو یو ګاډي لوډو هندستان ته استو. نو تقریبا درويشتلرويش کاسه د سلويش کاس پرزمسته روزانه کارګر اخته
په کندهار کې لسکونه دا ډول د وچ میوه د پروسس فابریکې فعال دي د کندهار د سوداګری خونی مرستيال انجنیر عبدالباقی بناوی ل کندهار څخه په تیر شپږ میاشتو کې تر دې زره ټنه څخه زیات وچ میوه د 15 میلیون ډالر په ارزښت پاکستان هند امریکا کاناډا نیپال متحده عرب امارات ازبکستان ترکیه او چین ته صادره شوې ده
په تیر شپږ میاشتو کې موږ تقریبا 15 ټنه صادرات د وچ میوه درلود چې په هغه کې ډیر انځر شکرپاره کشمش او جوش بادام پسته او ځینې نور اقلام پکې شامل دي چې د دې ارزښت 15.8 میلیونه امریکایي ډالره کېږي
د سویلي او ځای په کچه زیاته وچه میوه په کندهار زابل روزګان او دایکنډي ولایتونو کې تولیدیږي خو تر ټولو لویه برخه د کندهار کشمش ابجوش انځر بادام او شکرپاره ده
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش دفتر یا سیګار په نوې درې میاشتنی راپور کې چې د امریکا کانګرس ته برابر کړی او پرونی خپور کړی د امریکا متحده ایالات پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د دې هیواد ستر بشري مرستندوی بللی او ویلي دي چې د امریکا د بشري مرستو اندازه له 2 میلیارد ډالر اوښته ده په دې راپور کې په بیلابیلو برخو کې د امریکا د بشري مرستو ترڅنګ د افغانستان د روان بشري اقتصادي او ټولنیز وضعیت ارزونه هم شوې ده جزئیات په دې راپور کې
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش دفتر یا سیګار وای له افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو دوه کاله وروسته امریکا د افغانانو تر ټولو لوی مرستندوی هیواد پاتې شوی دی سیګار د امریکا کانګرس ته په هغه درې میاشتنی راپور کې چې پرون چهارشنبه خپور کړی ویلي چې متحده ایالاتونو په دې موده کې له افغانستان او افغان کډوالو سره د مرستې لپاره 1.1 میلیارد ډالر ځانګړي کړي یا چمتو کړي دي سیګار په دې راپور کې په افغانستان کې د بشري ناورین پر ښځو او نجونو د دوامدار فشارونو د نړیوالو بسپنو د کمښت په نا دولتي موسسو کې د طالبانو د لاسوهنې په ګډون د یو لړ نور موضوعاتو په اړه تازه معلومات خپاره کړي دي د امریکا کانګرس ته دا د سیګار درې میاشتنی یو شپیتم راپور دی چې له افغانستان سره د امریکا د بیا رغونې په شاوخوا 1.4 میلیارد ډالر مرستې څرخي په دې راپور کې ویل شوی چې د امریکا نړیوال پراختیايي ادارې یو اس ایډ او د بهرنیو چارو وزارت د 2023 مالي کال لپاره د نږدې 1.6 میلیون ډالر بشري مرستې ژمنه کړې چې له نیمایي زیاته یعنی 422 میلیون ډالر په افغانستان کې له میلیونونو اړو کسانو سره د خوړو د بیړنۍ مرستې لپاره د خوړو نړیوال پروګرام ته ورکول کیږي نورې پیسې د افغان کډوالو د راستنېدونکو او نورو زیانګالو سره د مرستې او همدارنګ دوی ته د معیشت پر پروګرامونو د مهارتونو او د سوداګرۍ په هیډ تر لاسه کولو په ګډون زینو برخو ته ځانګړي شوې دي د امریکا مالی کال د اکتوبر له لومړۍ نیټې پایل او د سپتمبر دیر شمه پای ته رسیږي سیګار په دې راپور کې ویلي چې په افغانستان کې بشري اړتیاوې لا زیاتې شوې او د ملګرو ملتونو د راپور په استناد وایي چې په دې هیواد کې د هغو کسانو شمیر چې د ژوند ژغورنې په برخه کې مرستو ته اړتیا لري له 28.3 میلیون کسانو 29.2 میلیون کسانو ته لوړ شوی چې دا د افغانستان د ټول نفوس نږدې 80% جوړوي سیګار وایي د خوړو نړیوال پروګرام چې د روان 2023 کال په لومړیو کې هر میاشت شاوخوا 14 میلیون کسانو ته خواړه برابرول د بودیجې د کمښت له کبله اړ شوی چې په سپتمبر میاشت کې یوازې له 3 میلیون وګړو سره د خوړو مرسته وکړي د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش دفتر یا سیګار وایي د بهرنیو چارو وزارت ورته ویلي چې په متوسط ډول په هرو لسو 14 ورځو کې د ملګرو ملتونو لخوا 80 میلیون ډالر نغد پیسې کابل ته لیږدول کیږي او زیاتوي دغه پیسې نه د افغانستان مرکزي بانک ته لیږدول کیږي او نه هم طالبانو ته ورکول کیږي بلکې هغه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یو نامه د مالی څارنې او ارزونې د ځانګړي میکانیزم له لارې په دې هیواد کې پر بشري چارو لګول کیږي د راپور لمخې د 2023 کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د دې کال د دسمبر میاشتې نتر د 2023 کال د جولای تر میاشتې پورې ملګرو ملتونو 2.9 میلیارد ډالر کابل ته لیږدولي او پر بشري چارو یې لګولې دي نړیوال بانک ویلي چې ملګرو ملتونو د 2023 کال تر اګست میاشتې پورې شاوخوا 1.1 میلیارد ډالر افغانستان ته لیږدولي او تیر 2023 کال کې 1.8 میلیارد ډالر نغد پیسې د هیواد ته انتقال کړې وې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سر مفتش دفتر یاسی ګاروی د افغانستان د بیا رغونې لپاره د 2002 او 2021 مالی کلونو ترمنځ د امریکا د مرستو اندازه 1.34 میلیارډ او 110 میلیون ډالر ته رسیږي. د هغه کالو چې د اگست میاشتې تر پایه ټول امریکایي ځواکونه له هیواد ووتل، سیګاروی د ځواکونو له وتلو وروسته له افغانستان سره په 2022 او 2023 کلونو کې د امریکا د مرستو اندازه څه باندې 2.5 میلیون ډالر ته رسیږي.
نیما نړۍ
خسره ده میان خلیم را بندی ولګولې
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
د پکتیا ولایت په ولسونو کې نشته ولو که هغه هر څنګه وي، ځکه چې دا موته د پلار او نیکنه دا یو دود او دستور پاتې شوی دی. نو د دې په هکله زموږ پکتیاوال د زړه نښه کوي چې نه خوري پس حکیات لا پیر کړي.
د پکتیا ولایت یو تن اوسیدونکی حاجی نصرت وو ویلې د دوی په سیمه کې چې یو ځل کوژده وشوه بیا کاره ستونزه وه فسخه کولې ناشونی کار دی، خو ټول خلک بیا په دې نظر نه دي، هغوی د جلی ژوند ته ارزښت ورکوي. وایي د ولس او د خلکو د خبرو لپاره خو د لور ټول عمر نشته به کولی
ان اوس داسې نشي کولی چې تاسو به په ډر څه کوي بس جلکۍ غریبه دې ته نوستئ. دا خو هم یو بشر دی، یو حق لري، دا خو د مسلمانۍ لحاظ د پښتو لحاظ داسې خو نه دی چې بس دو بس پډري ته خپل ژوند زندگی خرابه کړي.
درنو دوستانو، پیاو شمیر کورنیو کې چې کله کوژده کیږي لغه وروسته جلی پوهیږي چې د ژوند راتلونکی ملګری د دې وړتیا نه لري چې دا ټول عمر ورسره تیر کړي. د دوی په وینا کوژدنې په نشي توکو متادوي یا هم بل داسې ستونزه لري چې په ګډ ژوند کې دې ته د خوښۍ پر ځای درد او غم ورکوي. د دې نجونو په وینا دوی ته تر ټولو سخته ستونزه بیا دا وي چې کورنۍ په ځای د دې چې د خپلې لور ملتیا وکړي دوی مجبوروي چې همدې الګ سره دې لسلو او زرو ستونزو سره چې لري واده وکړي، ځکه که داسې ونه کړي د دوی نوم ته زیان رسیږي. په قوم او ټولنه کې په عامه خبر سپکیږي. د پکتیا اوسیدونکی حاجی نصرت وایي چې دوی په سیمه کې چې یو ځل کوژده وشوه بیا یې له منځه وړل ناشونی کار دی.
شنې خوري خو یو عادي ډول دی، چا چې اقتصاد ښه وي نو هغه په خو شاندار مراسم لمانځي، او چا اقتصاد له کمزوری وي هر سړی خپل صدر سره خپې غځوي. نو پاتې شو پسا کول خو د پکتیا ولایت په ولسونو کې نشته ولو که هغه هر څنګه وي، ځکه چې دا موته د پلار او نیکنه دا یو دود او دستور پاتې شوی دی. خلک پیغورونه کوي د دې په هکله، هغه سړی هغه نو بیا په کلي او ولس کې ژوند نشي کولی، پیغورونه ورکوي او بعد رد وسیایي. نو زمونږ په پکتیا کې د داسې سړي ژوند گزاره بیا ډیره سخت دی. نو د دې په هکله زمونږ پکتیاوال د زړه نښه کوي چې نه خوري پس حکیه طلاق ورکړي.
اجی نصرت دا هم ویل چې پخوا به له کوژدې څخه مخکې د هلک او جلۍ پاک له دومره معلومات نه کېدل. یوه کورنۍ به وټاکل شوه، ریبار به ورغی، کوژده او واده به وشو چې دې کار به ډیری وخت بیا ګڼې ستونزې پیدا کولې، خو اوس دومره شوي چې له کوژدې مخکې یو څه شناخت سره کېږي.
پخوانی خلکو به واقعا چې هغه به نه هلک ته معلومات او نه جلۍ ته چې دا څنګه دی دا څنګه دی، خو یو بل خاندان سي به ګرځېدل او کورنۍ سي به ګرځېدل چې درندا کورنۍ دی خا کورنۍ دی. ودونه به چې کول هغه به په جریان کې نه و. نو اوس به وایم چې خوشبختانه چې خلک هوښیار شوي، خلک وګرځېدل، نه تیرو خلکو خپل ژوند ولیدو، خپل زندگی ولیده چې د دوی په ناخوښې ودونه شوي دي او ژوند یې سم نه تیریږي. اوس د خپلو بچیو لپاره ښه ژوند غواړي، ښه زندګي غواړي. اوس ډیر فکر کوي، اول خو د هلک کورنۍ د وړکې کورنۍ ګرځي تر هغې چې زړه ښه تسلي وکړي، د جلکۍ خوی او بوی او خواس او رنګ او ځواني او دیدی پاک لا معلومات حاصل کی آغا بیا آغا الگ سے شریک وی ہمدا سی دی الگ کرنے ہم ہم چنن پختنی کی وی دی بل پلوانو نا اکلی ولس کے
د ننګرهار اوسنکه شامله وای چې له کوژدې مخکې د الک او جلی لیدل حتمی خبره ده. خو له بعده مرغه چې موږ په ټولنه کې دې خبرې ته دومره ارزښت نه ورکول کیږي چې بیا وروسته اکثره وخت د جلی لپاره دا کوژده یو جبري کوژده وي.
بیا بل نه باید پښتنه وشي، خو متاسفانه چې موږ په افغان ټولنه کې دا خبرې ځینې ځایونو کې ډېرې دي چې وینا باید الک او جلی سره ونه ویني او باید جلی حق نه لري چې باید په خپل خواخه باندې خاون ځان ته خوښ کړي، نو په خپل خواخه یې د مور پلار ورکوي. خو ځینې کسان داسې دي چې د پیسو په خاطر الک مثلا سند لوی یا بدرنګي هر رقم چې خپل لور ورکوي. ځینې کسان د دې په خاطر ورکوي چې ولا لور مې پیغله ده او دا په کور کې ښه خبره نه ده چې زه وساتم. الک ته راغلی دی، الک خو ښایستهوالی بدرنګوالی نه لري، خو متاسفانه موږ خلک دا فکر نه کوو ځان سره نامزاتي وشي. اول باید کورنۍ دا فکر وکړي چې پښتنه وکړي، که پښتنه نه کوي پس به دغه معاملې بیا پیدا کیږي. پکې ځینې کورنۍ چې مثال د نامزاتي پکې فسقه کیږي، هغه کورنۍ دپاره مثال ډېر یو غټه خبره پیدا کیږي. کورنۍ وایي چې والا که زه د لور مې پرېږدم چې دا معامله د فسقه شي، دا به ما دپاره ډېر یو شرمې ده، به ما دپاره دا یو هغه. خو دا د هغه کورنۍ بې عقلي ده، ځکه چې دا کوژده چې کیږي یا واده چې کیږي دا داسې یوه رشته ده چې دا هیڅکله نه ختمېدونکې ده، یعنی عقلا په خپل خواخوا باندې خویي.
شمله زیاتوي د جلی کورنۍ په سترګو ویني چې د خور او لور ژوند له کوژدن سره د تباهۍ په لور روان دی. بیا د دې لپاره چې نور خپل او خپلوان خبرې ونه کړي، جلی په یوه ناکامه ژوند کې راسره وي.
کومه معامله فسقه کیږي نو دې کې باید څوک خفه نه شي. اوس مثال خبر داسې فکر وکړم چې لنډ زه خپل ځان فکر وکړم چې ولاد از ما خور په بد حالت کې ده، هغه به ټوله ورځ وهل خوري، ټکول خوري، مثلا ژوند به خنه وي. زه به چې نه ولا پام کوم چې دا معامله د فسقه نه کې دې په خاطر چې ما ته به سبا مثلا خوښه خسرتانه راکوي یا خسرخیلتانه راکوي یا نور خلک تانه راکوي. همداسې به بله خور فکر کوي، همداسې ورور فکر کوي، همداسې مثال کاکا او ماما فکر کوي. نه، دا فکرونه باید د ذهن نه وباسو، ځکه چې دا اوس وخت تغیر کړی، پخوا که خلک نه پیدل اوس خو پوهه ډیره ده. باید خلک ځان سره فکر وکړي چې موږ خپل د ځان په خاطر موږ خپل ژوند تیرو، خپل د خاوند سره، خپل د کورنۍ سره، نو ولې د یو بل مسلمان ژوند خراب.
د پکتیا ولایت یو بل اوسیدونکی نجیب بیا وایي کله چې د جلی کوژده په بې خبرۍ کې له یو موتاد سره کیږي او موتاد هم د اصلاح وړ نه وي، په خبره یې له منځه وړل او فسخه کول بیا اړین کار دی.
مثال خبره وډکی بو جلکې نه ولیدلې، جلکې بو وډکې نه ولیدلې. اوس خو د کور ولتی دی، جلکې کور ول وډکې خچ چې کوي کسی چې دا متوت نیوی یا پډار یا نور انشی میشي کنه دا شیو نه کې دا آیس مایس. بیا چې کله کوم وډکې پډر څه کوي دا وډکې مثال خبره متوت شو، نو دا په دغه کې واکازیا وشولا، نو اسړای چې و نازیم و به د زوی پډر څه کول به د پلوري وتوي چې و بچي ته ته خو مو ود کړي دی دا خدای دې دې ټوډي را پغنی وخت لا په شوق نیتو دا فډر پرېګ دا خو ور دي دا سړی دومره مجبور شولو چې دا نه شي کې دومره دا ډفا لوړ وو کنا چې د ټیم کې د خدای ته چرتا زتو خرڅو د خدای لوړ لسخرتي وي چې د دجید اخو مو خرڅوي د څه سو د ته زو ته ست خو مو وي چې دا کور کوي تو سوي چې نه خیر دی وخت را وخت را هغه خوشی کړلا دا ته اجازه ته چې ته مړ کوي ته کوي شي چې وړکه متو ته نو جلکې زندگی به تبون شي دا شارای پختوې چې به دغه تلو کو خستل شي دا جلکې په ولدي کې ودی شي ان اوس د سینې شي کولای چې تو زو په ډرڅ کوي بس جلکې غریب دي ته نوستي دا خو هم یو بشر دی، یو حق لري، دا خو د مسلمانې لی او ازادي پښتو دی، ازادي څه نه دي، بس دوه بس پډری ته خپل ژوند زندگی خراب کړي دا هیڅ مشکل نشته. هاته کې دا کولای شي مثال خبره چې دو په پښتو په لیو سات دین ته لو خسته شي، د حکومت په لیو سات خسته شي، د شارې په لیو سات خسته شي، د پردروشو نو کې جواز لري، شتون لري، په پښتو لري، په شریعت لري، په حکومت لري، دا هیڅ مشکل نشته. اکه امارتي حکومت یو کا مثال خبره جمهوریت حکومت وی هر شی وی دغه دلته ته څوک به غور نشي کولای چې ته تعلق شوی دی، خو تعلق نه دی خسته، خو دی خو میړه فډر ته وته نو دغه دی په خدي پر کور نوسته د سر خو سپیناوای نشی چې دو کینی دو خپل زندگی تا وکی هغه خاص زندگی تا بده دی غریب زندگی ویری تا وش دای ته ستون نه لري ایت مشکل نه لري کوم کی سنت پختونی وی مو صد کینی دغه د مو سول جواب کی ایت مشکل نشته ده کی او نه دی ته ټوک په غور پلرګنته ویر کوي شي نه دی جلکې ته ویر کوي شي او نه دا لکت پلور مور ته ټوک نشي ویر کولای چې تر توز وی خدای تعالی وکړه کولی سنت فری خوله فرض ایت مشکل نشته او بل د متیوته به دغه زندگی غار کښول د اخر بشر دی الله په کړي دی خدای دی ویلی حق نه لري
له رواني ارخصه هم که چیرې جلیل کوژدي ورسته داسې واده ته مجبوریږي چې هغه خپل خوخي پکې نه ویني دا روحان او روانن جلی سخت ځپی ارواپوه شمله کټوازی په دیاکله وایي
دا یو ډیر اساس موضوع ده او دا د باقی ژوند د ټول ژوند د تضمینولو مسله ده که دغه د کوژدي اصل تراشو د دې اصل د سیده او د دې مطلب د سیده چې په دې دوران کې یو بل پیژنو چا یې موږ یو بل ته جوړ راځو او کنه که چیرته جوړ نه راځو نو هغه لغو کو او په دې کې اس نه ممانعت په اسلام کې هم نشته چې دا لغو شي او یا ونه منل شي خو بدبختانه باید ووایم چې زموږ په ټولنه کې اوس هم داسې ده چې کله له ماشومتوب نه یو څوک د چا په نوم شو نو بیا په بس له هغې سره واده کوي که هغه هر څنګه کس و هغه خواستونه دی پوره کولی شوی او که نه شوی بدبختانه دغه مشکلات دغه ستونزې شته خو دا چې دا به په راتلونکي کې په دې جلۍ څومره ناوړه اغېزې ولري او څومره بد تاثیر به په دې ولري بالکل دا به ډېر زیات په دې او د دې په راتلونکي ژوند بالخصوص د دې په ماشومانو ډېره بد اغېزه ولري دغه یعنې په اول سر کې دغه جلۍ ماته شوه یعنې هغه خواستونو ته یې ونه رسېدله چې دې غوښتل که چیرې مثلا هغه عیبونو باندې دا خبره وه چې دا کس پوډري ده دا کس دا ستونزه لري په هغه صورت کې دې منلی نو دلته به د جلۍ پر ځان باور و ځکه تل به یې دا ویل چې ما منلې خو اوس چې چیرته دې جلۍ نه دا خبره پټه شوې او اوس دا له دې خبرې خبره ده او بیا یم تحملوي او واده ورسره کوي زه مطمئنه یم په دې به تر اخر د ژوند تر څو چې له دې کس سره اوسیږي په دې به بد تاثیر کوي ده ځکه دا یو څه شو چې په دې جبري تحمل سو دا د دې انتخاب نه او هر هغه څه چې زموږ انتخاب نه دی او په موږ تحمل شوی دی هغه تر یو څه وخته موږ تحملولی شو بالاخره د موږ د صبر کاسه ورته نسکوره کیږي او له هغې څخه بیا خوند نسو اخیستلی او دغه جنګ جنجال او هغه د ژوند واقعي لذت نشتون دلته رامنځته کیږي چې موږ نسو کولی مقابل لوري ته پوره پوره څومره چې ضرورت دی څومره چې نیاز ده او څومره چې اړتیا ده ورته مینه ورکو مینه ورکو ځکه په اول سر کې موږ ته دروغ ویل شوي او دا داسې یوه اړیکه ده چې په موږ باندې تحمل شوی ده نو دا نشي کولای له دې کس سره هغه خپل نیازونه چې لري ضرورتونه چې لري هغه مینه چې باید ورکړي هغه کوم حقوق چې لري هغه ورته پر ځای کړي ځکه دا یو تحمل شوی اړیکه ده
شمله وایي چې دا ځوانان د کوژدي فسخه کولو ته نه رابولي خو که چیرې پوهیږي چې د دوی منځ کې جوړه روغه نشته او بیا به په ټول ژوند کې کړیږي په دې صورت کې بیلیدل مناسب کار دی
ښه به دا وي چې که چیرته دغه د کوژدي په دوره کې یا د نامزادۍ په دوره کې کوم ستونزو ته مثلا متوجه کیږي چې شته دي په هماغه وخت کې حل کړي او که د حل لار نه یې دا د فسخه کې په دې کې هیڅ عیب نشته ځکه چې په اسلام هم دې ته اجازه ورکړې ده چې تاسو کولی شئ دا فسخه کې او په دې کې هیڅ نامه ممانعت نشته له دې نه چې ټول ژوند خراب شي نو دا کوزه دې فسخه شي یا لرې دې شي هیڅ مشکل نشته او ځینې عالمان یا پوهان وایي چې مثلا له دې نه چې ټول ژوند دې خراب کړي په جبر تیر کې په تعامل تیر کې خدا ده چې یوه دې واده ورس خراب کړي نو دا خبره باید په پام کې ونیسو چې د ټول ژوند خرابولو لپاره خدا ده چې هغه ما یوه ورځ د واده ورځ خراب کړو او مبارزه وکړو زه دې ته څوک نه تشویقوم چې مثلا تاسو راشئ هغه ګډ ژوند مه کوئ یا څوک مه منئ بلکې دا ویل غواړم چې هر څوک باید په خپله د خپل ژوند ملګری یا هغه څوک چې خوخیږي انتخاب کړي او سره ژوند وکړي، یعنی څوره چې خپل ځان کې توانایي ویني، قدرت ویني چې مثلا دا کولای شي له یو بورډری سره ژوند وکړي، آیا دغه نوم تحمل ولای شي، دغه توانایي پر ځان کې لري، بیا هغه کس انتخاب کړي او سره ژوند وکړي. په دې مسله کې ټول مسولیت راګرځي خپل هغه جلی ته چې څوره مبارزه کوي، ځکه چې اکثر نجونې اوس دا وایي چې زه به نه انتخابوم، د مور او پلار لپاره به یې ومنم، بیا ټول مسولیت هم د هغوی ده، نه ده مسولیت د ژوند فردي ده او تر اخره به یې مسولیت په خپله غاړي. دا که مثلا داسې ویل کېږي چې دا یې مور او پلار ورکړې ده او د دې مسولیت هم د مور او پلار ده، دا هېڅ امکان نه لري، ځکه په راتلونکي کې دا یوه مور ده او د یوې کورنۍ رهبري پر لاس لري. نو دا چې ته اوس نه خپل ژوند مسولیت نه اخلي، تر کومه به د دې پلار مور د هغې ملاتړ کوي؟ نو ښه خبره به دا وي چې دغه مسایلو کې ډېر جدي اوسي او په خپله انتخاب وکړي، ښه انتخاب وکړي څنګه چې په خپله غواړي، او دغه ټول مسایل جدي ونیسي، له رواني اړخه هغه کس وڅېړي مثلا چې آیا کوم شخصیتي ستونزه خو دغه نه لري، له دغه شخصیتي ستونزې سره دا کس دا جلی ژوند کولای شي او که نه شي کولای، څنګه خصوصیات لري، دغه ټول باید د نامزادي په دوره کې وڅېړل شي، بیا که په دې مطمئنېږي چې ورسره ژوند کولای شي نو په واده د اقدام وکړي. دغه د کوژدې دوره یې تقریبا شپږ میاشتې ښودلې ده، ارواپوهانو چې شپږ میاشتې دغه باید اوږده سي، دا په دې دلیل چې په دغه شپږ میاشتې کې دا کولای شي دا کس ښه وپیژني، چې ښه وپیژندو بیا کولای شي په واده اقدام وکړي او مخته لاړ شي. نو که دلته چیرته ستونزې پیدا کیږي، بیا د دې لپاره د کلتور لپاره چې ولا دا خو ډیره بده خبره ده چې زه دا کوز د پسخه کم، د ما په نظر دا به یو غلط کاری.
د بشر د حقونو له اړخ څخه هم که چیرې له کوژدې وروسته جلۍ په دې پوهیږي چې له مقابل کس سره ژوند نشي کولی، پر دې سربیره بیا هم کورنۍ ګډ ژوند ته مجبوروي، دا ظلم دی او د دې بشري حق تر پښو لاندې کیږي. په دې اکله مو په استرالیا کې د بشر د حقونو د څار د نړیوالې ادارې له غړي ماهر مومن سره مرکه کړې چې تاسو یې اوریدلو ته رابولو.
کوژده خپل تعریف کړو په دې معنی نه چې په دغه دورې کې باید دغه دوه کسان چې دی یو بل سره وپیژني، البته اسلامي چوکاټ کې سره وپیژني، په افغاني ټولنه کې نو ښه داسې جوته کیږي چې دغه دواړه یو بل سره د همغږي ژوند توانایي نه لري. نو د دې فسخ کول چې دي زما په شخصي اند باندې کومه مشکل نشته دی، ولې دا چې د افغانستان هغه دودونو ته هم باید سړی متوجه اوسي او دا چې په داسې توګه باندې دغه شی فسخ شي چې فامیلونه هم پکې داخل اوسیږي، فامیلونه هم په دې باندې آګاه اوسیږي چې د کوژدې نه هدف دا دی چې یو بل سره وپیژني، یو ښه ژوند د پاره دوی چې ده که نشي هوسا کېدلی یو بل سره، نو د هغې نه ښه ده چې بیا سره بیل شي.
ولې په افغاني کورنیو کې د کوژدې فسخ کول یو لوی شرم ګڼل کیږي؟
دا خو ګوره، بل وختانه په افغانستان کې منګه یو شی چې هغه منګه د افغانانو دود دی، هغه کله ناکله د اسلام سره د هغې توپیر نه کوو. دا شی چې د زیات د یو دود خبره ده په افغانستان کې نسبت دی ته چې یو اسلامي خبره وي. په افغانستان کې دغه د غیرت مسله چې مثال دوی کله چې دوه نامزادان سره بیلیږي دا د غیرت مسله رامنځته کوي، مګر د دې لپاره چې په آینده کې بیا جنجال نه شي دا هم مهمه ده چې کورنۍ متوجه اوسیږي او د هغې کوژدې شرایط چې دي مخکې له مخکې نه دواړه فامیلونه سره په واضح توګه باندې بیان کی، هغه په دې معنی چې د دغو دواړو کسانو یو بل سره لیدل کاتل چې دی هغه مثال د فامیل د موجودیت په جریان کې ورسیږي، او دا چې بعض خلک حتی په کوژدې کې نکاح هم کوي نو هغه بیا چې ده هغه نوم د کوژدې وي مګر په اصل کې دوی نکاح عقد تر سره کړی وي، نو که دغه حالت هم وي چې دا بیا د کوژدې د حالت نه خبر راوځي او دا د نکاح او د طلاق خبر ته ننوځي.
یو شمیر کورنۍ هم دا خبر کلکه نیسي چې مثلا مونږ د ولس خلک یو او ټول خلک خبر سوي ده کوژده سوي ده، اوس فسخه کول مناسب نه دي، نو په همدې ډول باندې دوی هغه انجلۍ ودوي. دغه وخت بیا انجلۍ له کومو مشکلاتو سره مخ کېدلی سي؟
کله چې یو انسان کاغه جنوي وي که هلک وي راضي نه وي واده ته، نو د دوی هغه نکاح چې ده نکاح کې باید ایجاب او قبول صورت ونیسي، او هغه ایجاب او قبول چې دی هغه باید په اکراه او په زور باندې نه وي شوی، او هغه ایجاب او قبول چې دی باید په دې باندې نه وي شوی چې مثال د خلکو د خبرو د نه رامنځته کېدلو په خاطر، یا د دې چې زما کورنۍ به څه وایي یا ټولنه به څه وایي یا خلک به څه وایي. نو که د دغو فشارونو له امله هم یو څوک چې دی نکاح ته غاړه ږدي، نو دا شی په اکراه باندې په ظلم په زور باندې دغه نکاح ده. په دې کې چې دا دغه دواړه لوري چې دي باید بدون د کوم ظلم جبر ستم اکراه نه په خپل خوخه او په مکمل رضایت باندې یو بل سره قبول کړي، ځکه چې که دغه شرط پکې موجود نه وي چې دغه نکاح کې د دواړو لورو هغه مکمل خوشاله باندې قبولېدل د یو بل دا چې دې شرط دي، نو که دغه شرط پکې نه عمل شوی نو دغه نکاح هم کېدای شي چې حتی صورت نه ویني ولای په دغه ځای کې.
بله، په حقوقي لحاظ د بشر د حقونو لاړخه که دا موضوع وڅېړو، دغلته څومره د دې ځوانې نجلۍ حق تر پښو لاندې کېږي؟
د بشر د حقونو له امله انتخاب حق چې دی هر یو انسان ته ورکول شوی دی، او کله چې موږ د انتخاب حق ترنه اخلو هغه که د دې مثال دغه د ژوند ملګری وي، هغه که د نجلۍ لپاره وي که د هلک لپاره وي، کله چې دغه انتخاب تاسو ترنه واخلئ او کله چې مجبور کړئ یو چې شته په زوره باندې پر هغه کې، دا چې د دغه انسان هغه بشري حق چې دی هغه پایمالول او نقص کول دي.
مومن صاحب، کله داسې هم کېږي چې هغه مقابل لوری چې نارینه دی یا هلک دی واده کېږي، له واده وروسته دی ډېر بې مسؤلیته، حتی پام خبر وایم یو ډول دغه د هلک کورنۍ د هلک اخلي د نجلۍ په کورنۍ یا په نجلۍ په اوږوی ورباره چې نور هر څه کوي همداسې ورسره ګذشت کوي، نو په داسې وضعیت کې تاسو مشوره به څه وي؟
ګورې دې ته که تاسو مدني نظر نه وګورې او اسلامي نظر نه وګورې، په اسلام کې هم د دې شرایط واضح شوي دي چې په میړه باندې کوم کوم فرضونه دي د ښځې او په ښځې باندې هم کوم کوم فرضونه دي د نارینه، دا ډېر واضح دي. دا چې موږ په افغانستان کې موږ په کلو بانډو کې خلک ترنه خبر نه لري، یا دا چې موږ مولوی صاحبان او عالمان او د مسجدونو ملایان په دغو شیانو چې ډېر حیاتي شیان دي په دې باندې غږېږي نه، دا بېله خبره ده، مګر په اسلام کې دا ډېر زیات واضح شوي دي. راغلو مدنیت ته، مدنیت له وجې هم دا ده چې دغه واده چې دی دا د ذهنونو د فکرونو د جسمونو د دغو سره تړل کېدل او یو قرارداد غوندې یو شی وي، په دغه تړل کېدلو په دغه قرارداد کې شرایط وي چې مثال د ښځې څه څه کارونه دي چې هغه مثال ماشومان سالمه روزنه وکړي، یا د سړي مثال کې ریش په افغانستان ولې په سنتي جامې کې دا وي چې هغه لاړ شي کار وکړي نفقه پیدا کړي، نو کله چې دوی دغه شرایط دغه قرارداد دغه هوکړې نه پر ځای کوي، نو باید دې لپاره دا هم وي چې دغه مکمل دغه رابطه چې ده د فسخه کېدلو طریقه هم باید موجوده اوسېږي. مګر د ټول خبرې چې کوم بیا هم بېرته زما کورنیو ته د افغانستان هغه شرایطو ته هغه دین ته چې نهه نوي سلنه خلک مسلمانان دي د دین په اصولو پابند او د هغې ټولنې په اصولو او همکارۍ سره د دغو شیانو چې دی هغه مخه ونیول شي، او د دوو کسانو ژوند چې دی تباه نه شي، هغه که د جنۍ ژوند دي او که د هلک ژوند دي چې دا تباه نه شي.
که په آخر کې خپلې خبرې داسې سره راټولې کړو چې دا د کوژدې دوران چې ده دا د یو د بل د شناخت او د پېژندلو دوران دی، نو دغلته کولی شي که چیرې مشکل ولري یو جانب یا دا ده چې تفاهم نه کوي په ټول ژوند کې بېلېدل مناسب کار دی، همداسې که نه؟
بلې، او دا مو ښه خلاصه وکړل دغه حالت. زه په آخر کې بیا هم دا وایم چې که هر څوک خپله خور خپله لور یو چاته ورکوي، د دغه فامیل د جنۍ د فامیل مسؤلیت دا دی، د سړیانو مخصوصا په افغانستان کې چې یو سنتي جامعه ده، چې هغه چې دی هغه هلک په باره کې پوښتنه وکړي، په هغه باره کې ځان پوه کړي چې د امان شی دی، دی څه کوي، آیا دی کوم بد عمل لري، آیا دی چې دی زموږ د فامیل لپاره سم کس دی که نه دی، آیا د دغه هغه افکار او اعمال چې دي هغه د دې سره تطابق کوي چې دغه جنۍ سره هغه وکړي، چې دوی مسؤلیت دا ده چې دغه ټولو شیانو باندې ځان باید پوه کړي، د هلک سره وویني، په دې کې شرم نشته دی چې جلی کورنۍ د هلک سره وویني او ځان پر پوه کړي یا د هغوی د فامیل سره وګوري، دوه درې ځلې وګوري، هغې نه بعد چې دی بیا د دغو دوو کسانو چې دی هغه هوکړه وکړي. او مهمه خبره دا ده چې دا اسلامي او مدني خبره ده چې موږ باید په دې کې شرم ونه ګڼو چې د خپلو خویندو او د خپلو لوڼو نه پوښتنه وکړو، دوی د رضا پوښتنه وکړو، ته وایي چې آیا د دغه کس سره ته غواړي چې کوژده وکړي او ورسره واده وکړي که ونه کړي. دا چې دی د دوی اسلامي مدني او شرعي حق دی چې دا باید هغه موږ خپلو ښځو ته ورکړو په افغانستان کې، ځکه چې که دوی نه پوښتنه نه کوو او دا ځان ته آر او ننګ ګڼو دا په دې معنی نه چې موږ هغه په اسلام باندې هم پوره چې دی ځان نه دی متکی کړی او پر خبر هم نه یو، د اسلام شرایط هم پر ځان باندې نه عملي کوو. هغه مدنیت خو لا څه کوي چې په افغانستان کې ورته غربي پدیدې په څوګه ورته ګوري، نو که ځان ته حتی یو څوک مسلمان هم وایي دغه د اسلام شرایط چې دي هغه چې په اسلام کې چې ویل شوي دي هغه اختلان چې دی باید په خپل ځان باندې او په خپلو شاوخوا خلکو باندې تطبیق.
ډېره زیاته مننه مومن صاحب، تاسو باندې سلامت اوسئ.
مننه ډېره زیاته.
درن دوستانو، لکه څنګه چې په خبرونه کې ویل شو، کوژده د بیچلی او هلک لپاره د پیژندلو یو پړاو دی. کچېرې په دې پړاو کې دوی ثابت شوه چې ګډ ژوند په خوښۍ او بریالیتوب سره مخکې نشي وړی، نو تجربه ښودلې چې بیا بیلیدل مناسبه لاره ده. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پرېږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 24 21 44 شپږ سوه یو. په دې هیله چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چارې. اساسي او بشري حقوق. دران دوستانو سلامونه میومنه. د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلی. د بیوازلو خلکو د غوچې په دی ورستیو کې ان سوال کولو ته مجبور شوی پر وړاندې د شتمنو کسانو او حاکم نظام مسولیت څه دی؟ نن په همدې خبرې کول موږ سره په خبرونه کې میلمه دی د بشری ودې او پیاوړتیا نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله اتیت. رسو دې ته چې ورستر بلې کله چې په افغانستان کې خلکو ته کار کمیږي نو د سوالګرو یا د ګدایګرو شمیر هم زیاتیږي، تاسو خپل دغه وضعیت راته تشریح کړئ. د افغانستان خلک هغه کسان چې غریب دي په څه رقم وضعیت کې تاسو ګورئ؟
په دې کې شک نشته چې په افغانستان کې موږ تاسو درې اساسي ستونزې لرو. یو ستونزه زموږ تاسو چې ډېره پخوانۍ ستونزه ده، هغه ناپوهي ده. متاسفانه پنځه څلوېښت کاله وشول چې ستونزې دي، مشکلات او جګړې شوي. نو طبیعي خبره ده چې کله په کوم هېواد کې جګړې وي نو هلته د پوهې کچه هم کمه وي. او دویم اساسي دښمن چې افغانستان تهدیدوي زما په نظر باندې هغه فقر او بیچارګي ده. افغانان ډېر بیچارهګان دي، ډېر فقیران دي. متاسفانه چې دا فقر چې دی د پخوانیو وختونو نه په میراث پاتې شوی افغانانو ته، تاسف سره وایم. او درېیم اساسي دښمن چې افغانستان تهدیدوي هغه داخلي اختلافات دي. متاسفانه دغه درې اساسي ستونزې لرو، خو د ټولو ستونزو مور چې ده په تاسف سره زه وایم چې هغه ناپوهي ده او هغه جهل دی. که چېرته موږ او تاسو د خپلو استعدادونو او خپلو عقلونو نه ګټه واخلو او واقعا استفاده ورنه وکړو، نو تاسو یقین وکړو چې د فقر او بیچارهګي چې ده دا ستونزه د منځه ځي. خو زموږ تاسو یوه لویه ستونزه دغه ده چې د خپل دماغ نه کار نه اخلو. د فقر په دوه قسمه ده، یو د خېټې فقر دی، دغې معالجه کېږي، او یو د دماغ او د عقل فقر دی. دا عقلي او دماغي او فکري کوم فقر چې دی دا ډېر خطرناک دی. نو افغانان متاسفانه د فکري فقر سره مخامخ دي. په تاسف سره زه وایم ډېر زیات داسې امکانات شته چې افغانان خپل ځانونه خپله جوړ کړي د خپلو امکاناتو نه. طبیعي خبره ده چې سیاسي وضعیت چې دی دا د اقتصادي وضعیت سره ډېر زیات تړاو، ډېر زیات ارتباط لري، او په دې کې یعنی شک نشته. خو مهمه دغه ده چې بالفعل اقتصادي کوم فرصتونه چې لرو د دې نه څنګه موږ تاسو ګټه واخلو. دغه کوچني ماشومان چې په بازارونو کې ګرځي او همداسې مشران هم د خلک چې بیکاره ګرځي، دا موږ ټول ځوروي او ټول افغانان ځوروي. د ټولو مسؤلیت دی، او هر هغه څوک چې په کور کې وڅه لري او نور چته نه ورکوي، دا به د الله جل جلاله په نسبت باندې د خیر فرض باندې مسؤل وي. د رسول صلی الله علیه وسلم په وخت کې یو چا ګډ اړل کړو او واخه توزیع کړی و، بیا سر پات شوی و. وای داسې یو فکر وکړ چې گاونډای چې دی دا تکیدې سره جوړی ونه لري، نو هغه ته ورلګل او هغه ته شورغل او هغه چې موږ سره دومره چې شته د بل گاونډي ته ورولېګو، نو هغه ته ورغل او فکر کړی و چې موږ سره دومره چې شته بل ته ورولېګو. خلاصا هغه کورونو باندې دا پس سر چکر وهل او بیرته ما کورته کوم چې پس سر لکړ او بیرته هغه ته ورغل او باندې نیت باندې چې دا قرباني ورکول او دا تضحیه ورکول. قرآن کریم ورته اشاره کوي چې وي سیرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، کله چې د انسانانو ضرورت وي خو د خپل سبا غم ورسره نشته، د نن غم ورسره دی چې دومره سلمړی لدی چې د یو خوري اولادونو ته ورکړي، گاونډي ته باید ورکړي. نو ټول زما په نظر باندې چې یو بل ته باید لاس ورکړو، خاصا هغه افغانان چې بهر تدي او دغه اقتصادي وضعیت لکه دی. زما په نظر باندې چې په هفته کې د رخصتي پرواز باندې چې دوی کوم رستوران ته ځي یا چیرته ډوډۍ خوړلو پارک ته ځي، زما په نظر باندې چې داسې ټکو کوي لکه دوی چې پارک ته لاړ وي، لکه دوی چې رستوران ته لاړ وي، نو هغه پیسې خپل کلی کې کونډې ته ورولي، یتیم ته ورولي، کوم بے وزر سره پکو کوي. یو بل ته هدف زما دا دی چې باید لاس ورته ورکړو.
بله ډاکټر صاحب، دی برخه ته راځو. لکه څنګه چې تاسو خبرې استي په افغانستان کې په دې وروستیو کې اکثره کسان بیکاره شوي دي، له دندو لري شوي دي. مثلا که ښځو ته اشاره وکړو د افغانستان نیمایي وګړي ښځې جوړي، مګر موږ او تاسو شاهدان یاستو چې ورستر بلې دا بیکاره کیږي. حتی هغه میرمنې چې سینګار به کوي دغه دوکانونه مترل سول. تاسو څه فکر کوئ دا وضعیت کم داسې دوام وکړ، خلکو نه کار واخیستل سي، په کور کې نه ول سي، په تیره میرمنې دغه ګدایګر ماشومان چې ګرځي، دا سوالګر میرمنې چې ګرځي، یا نارینه چې ګرځي، شمیر به څومره زیات شي او بیا پایلې به څه وي؟
په دې کې شک نشته چې د هر خوراکۍ او د هر مېرمنې او د زنانه رزق او روزي مکلفیت چې دی هغه د نارینه سره دی، ځکه هم قرآن کریم چې وایي چې الرجال قوامون علی النساء، دوی د رزق او د روزۍ په زمينه سازي وکوي مېرمنو ته او خویندو ته، که ښځه وي، که خور وي، که لور وي او که نور څوک وي. بیا زموږ ستاسو افغاني ټولنه چې ده هغه ټولنیز ډېر قوي ارتباطات لري په بعضي اطرافي مسایل او کې منطقو کې چې یو څوک مړ شي دغه د کونډې سره او د یتیمانو سره خلک ډېر زیات رسوایي کوي او هغو سره مینه محبت کوي او هغوی سره ډېر زیات شاینه شریکوي، خپل همکاري ورسره کوي. خو ځینې خاري منطقې دي چې باغه کې لکه تاسو چې مهرباني وکولی اشاره وکوله، هغه کې ځینې خویندې دي چې هغوی نارینه نه لري، کل دي مثال په توګه باندې، یا داسې مېرمنې چې هغوی د خاوند نه جدا شوي دي، یا د مثال په توګه باندې داسې څوک دي چې هغوی څوک نه لري، نو هغوی مکلف دي چې هغوی باید کار وکړي. دې خویندو ته باید د کار زمینه برابره شي، د ارزښتونو او د مبادئو زموږ د اسلام مبین دین په چوکاټ کې دوی ته باید کاري زمینه برابره شي او دوی باید کار وکړي. دوی باید د خپلو اولادونو د حلال کوم روزي چې دوی پیدا کول شي دا ورته پیدا کړي، دا به ډیره بهتره وي چې دوی ته کاري زمينه مساعده شي، په ځای دې چې هغه خدای نخسته په اخلاقي فساد کې اخته کیږي او یا هم هغه په نور چا باندې بیا وربار شي او هغه نشي کولای چې خپل اولاد ته او خپل هغه سنان ته چې دوی ورسره صله رحمي لري، ورسره ارتباط لري، د یو فامیل آزاد هغه ته حلال مړي جوړي پیدا کړي. دا به ډیره زیات بهتره وي چې هغه ته د کار زمينه برابر شي او دا وي سره سپورټ وشي او دا وي سره حتی تمویل کړي، وړي بز پروژې ورته جوړ کړي، ټریننګ ورته وکړي او د بعضو مؤسسات سره کېدای شي حتی ارتباط جوړ شي، چې هغوی ته بعضې قرضې دي او بعضې نور اسلامي تمویلي سیغو باندې هغوی سره همکاري وکوي. ځکه خزه د رسول صلی الله علیه وسلم په وخت کې هم تجارت کړی، خدیجه رضی الله تعالی عنها د رسول صلی الله علیه وسلم چې بیبي وه، هغه بزنسمنه وه. رسول صلی الله علیه وسلم چې زموږ ستاسو لارښود او پیغمبر دی، هغه د خدیجه رضی الله تعالی عنها په مال باندې بزنس کول او تجارت کول او شام ته لګل، او دا مشهوره قصه ده. نو هدف دا دی چې خزه حق لري چې بزنس وکوي، خزه حق لري چې دکانداري وکوي، خزه حق لري چې هر هغه کوم کارونه چې خپل اولاد ته حلاله نفقه او روزي پیدا کولای شي د ارزښتونو او د مبادئو په چوکاټ کې، او زموږ ستاسو د افغاني ټولنې د عرف په چوکاټ کې په کار کې نصاب ته باندې خزه کولای شي کار وکړي. او اطراف کې کېدای شي نصاب ته ودا کار مناسب نه وي چې په اطراف کلی کې مثلا یو خزه یو چیرته دکان جوړوي، یا نصاب ته باندې یو بل کوم یو کار کوي، ځکه اطراف هغه جدا غلري خصوصیت لري. او غیت الله تعالی جوړوي، ما خلک مسخر کړی چې کاکا او ماما او حتی کلیوال د خلکو سره بیا کوي، ورسره همکاري کوي، خو حتی هغه هم باید خلکو ته محتاج نشي، باید خپل داسې یو کاروبار ورته جوړ شي. حتی په اطراف کې بعضو خلکو ته مثلا غوګان واخیستل شي، مثال په توګه باندې چې هغوی دین استفاده وکوي، بعضې کارونه د مثال په توګه باندې د ستنې کوم کارونه چې کوي بلدوز او بعض نمونه چې ورته اخلي، د خویندې د خیاطي بعضې پروګرامونه ورته جوړ شي، یو ماشین ورته واخیستل شي، مثال په توګه چې هغوی خیاطي کوي، د هلکانو، د جنکیانو، حتی د نارینه وو، په دې کې هغه نشته، حرج نشته. ښځې مختلف مهارتونه لري، مختلف استعدادونه لري. مهمه خبره دغه ده چې د هېواد وګړي ټول کار وکوي او په خپل کار باندې خپل هېواد باید آباد کړي. څو ورځې مخکې په مغرب د زلزلې به تاسو اورېدلې وي، مغرب کې چې زلزله وشوه، خپل مغربیانو د نورو خپل دوستانو سره همکاري وکړه، دوی خپل راپورته شول، اوس بالفعل کلیوال پورته شوي د نور خلکو کورونه ورته جوړوي. په لیبیا کې د مثال په توګه باندې سور وزمخ کې هم مشکل راغله و. همدغه د لیبیا خلک د راپورته شوي چې چا کورونه وران شوي چا ستونزه رسېدلي هغوی ورسره ولاړ دي، ورسره همکاري کوي. همدغه غیرت په افغانانو کې مشته، په افغانانو کې زما په نظر باندې د نور خلکو نه ډېر زیات قوي دی. خو زما هدف دغه دی چې پایندې کوم چې بیکاره دي هغه داسې احساس وکړو چې دا زما قوت ده، دا زما مور ده او دا زما لور ده. موږ تاسو خپل ځانونه داسې حساب کړو چې د مثال په توګه زما خور که چېرته بیکاره شي، زما مور که چېرته بیکاره شي، او زما لور که چېرته بیکاره شي او زه نه وم هغه یتیمه وي، هغه به څه کوي؟ د جنسي مسایلو په موږ تړاو ورته ور نه کړو. سرحد سره زه وایم چې یعنې ټولې خویندې چې کار کوي هغوی متاسفانه چې هغوی د فساد او بد اخلاقۍ په وجه باندې خو نه دي راوتلي، هغوی د یو ضرورت په وجه باندې راوتلي. عمومي خبره کوم چې افغاني ښځه او افغاني مېرمن هغه که په اطراف کې اوسېږي او که په ښار کې اوسېږي، د هغوی دغه ویژګي ها یا د مثال په توګه ځانګړتیاوې چې لري د هغې باید احترام وشي او هغوی ته باید کاري فرصتونه پیدا شي تر څو چې دوی په نوره ټولنه باندې کار نه وي.
بله ډاکټر صاحب، تاسو په خپلو خبرو کې یوې ډېرې ښې موضوع ته اشاره وکړه، هغه دا وه چې که چېرې خلک احتیاج سي سوال کولو ته، حتی په سرکو دوی راووزي له خلکو نه سوال کوي، نو کېدلی شي دلته اخلاقي فساد هم رامنځته شي. کله چې یو ماشوم مجبوره کېږي سوال کولو ته وځي، ګدایي ته وځي، ماشوم باندې تیری کېږي، مېرمنې غیر اخلاقي کارو ته مجبوره کېږي، د دې لپاره چې ماشومان په کور کې وږي دي، د دغه ګناه به د چا په غاړه وي؟
په دې کې موږ ټول افغانان مسؤلیت لرو، ملت او حکومت، او داسې یو قسم احساس وکړو چې دا زما خور ده، دا زما مېرمن ده، دا زما مور ده، دا زما لور ده، او د دې محتاج انسانانو هغه حقیقي کوم احتیاجونه چې دي هغه باید ورته پوره شي. هغه که کاري زمینه برابرول وي دوی ته، او هغه که نور ورسره همکاري وي د مؤسساتو او د ان جی اوز په واسطه باندې او حتی د حکومت په واسطه باندې، داسې یو قسم احساس وکړو چې دغه وطن باید موږ تاسو په خپله باندې جوړ کړو، په مینه جوړ کړو، په محبت باندې جوړ کړو، په اقتصاد باندې جوړ کړو، په والی باندې جوړ کړو. دغه لامل خوره کې تاسو ښځې چې په غاړه کې اچوي او ښځې ته یو ښکلا ورکوي، که موږ تاسو ځیر شو دغه لامل ته، دغه ښکلا تار ورکوي. دغه دانې که چېرته تار وشکېږي، دغه دانه په کثافت کې چول کیږي، یا هغه تسبیح چې موږ نارینه په لاس کې ور باندې تسبیحات وایو، واستغفار وایو، بعض خلک د ډیکوریشن په خاطر باندې په لاس کې اچوي ګرځوي، دغه تسبیح دغه دانه کې چې تار وشکېږي، نو دغه دانه کثافتونه کې چول کیږي. متاسفانه کلا چې لامل ته او تسبوت ورکوي دغه تار ورکوي.
بله،
دغه تار باید موږ افغانان باید دغه تار باید قوي کړو، خپل ټول ځان باید احساس کو چې موږ دانه یو په دغه تار کې، دغه تار چې د افغانستان دی، دغه تار باید موږ تاسو راغول کړی. افغانستان زموږه مور ده، افغانستان زموږه پوستای، زموږه راتلونکی دی، زموږه وطن دی. هر هغه څوک چې واقعا چې د خپل مور احترام کوي، هغه باید خپل هواد دقیق او عملی احترام باید وکړي. هغه په دې معنی باندې چې خپل د هوادوال باید هیر نه کړي، دوی وهمهنګي باید ولري، هغه که مؤسسات دي، که حکومت دی، که ملت دی، دغه انسانانو چې هغه محتاج انسانان دي او ضرورت لري، دوی کوشش وکړي چې دوی په غوږ کې راونسي او دوی وخی ورته پاک کړي، او دوی حکومت احتیاجات او ضرورتونه چې دغه ورته پوره کړي. لکه تاسو مهرباني وکول کچیرته دوی د انساني اساسي ضرورتونه چې هغه خوراک دی او څښاک دی کده پوره نشي، نو بد اخلاقی ته به خلک متاسفانه چې به مجبوریږي، هغه کوچنیان وي او هغه زنانه وي او حتی کچیرته لویان وي. سید عمر وایي چې الفرا او اختر من سم، د چې کوچنی په بازار کې ګرځي وایي د فارغ وخت لري، فارغ وخت وایي د زهر نه هم ډیر خطرناک دی، نو طبیعي خبر ده چې هغه اخلاقي مشکلات او ستونزې به ورنه جوړیږي. نو د دې ټولو مسؤلیت موږ تاسو ټول لرو، او موږ تاسو ټول باید هغه انسانان چې لږ څه هم لري، هغه که ارتباطات لري، هغه که علم لري، که استعداد لري، که مال لري، دا باید په مثبت اندازه باندې باید استفاده وکړي، او داسې یو احساس وکړي چې ورځ داس ما باندې هم راتلونکی ده، زما ښځه هم کېدی شي محتاج شي، زما مور هم کېدی شي محتاج شي، زما خور هم کېدی شي محتاج شي. تاسو یقین وکړئ چې که چېرته موږ تاسو حتی د کلیوالي نظام باندې بازار کې په اطراف کې داسې موږ احساس وکړو چې د کلي خلک راپورته شي، چې هغه خلک چې محتاج دي، هغوی هغوی ناداره دي، هغوی په غېږ کې راونیسي، هغه که کاري فرصتونه وي، او هغه انساني او د مسدو مؤسساتو نه څه همکاري غوښتل وي، که چېرته دا ورسره ودرېږي، تاسو یقین وکړو چې په افغانستان کې به فقر نشته، مشکلات شته، سیاسي مسایل دا تړاو لري د اقتصادي مسایلو سره، خو موږ او تاسو کولی شو که وغواړو چې دغه انسان په غېږ کې راونیسو او خپل هېواد په خپله باندې جوړ کړو. وی کن مونږ کولای شو، په دې شرط کې وغواړو. او وخت هم دي کتیریږي، متاسفانه په دې قیل وقال کتیریږي، فلانی داسې وکړل، لوګستان کې داسې وکړل، داسې وشول، داسې. زموږ تاسو تېر وختونه زخمي دي، زموږ تاسو ماضي زخمي ده، راتلونکي باید موږ تاسو ورته وګورو. نو زما هدف دا دی چې موږ تاسو افغانان هم باید مخته لاړ شو. موږ تاسو متاسفانه په افغانستان کې لکه خلک چې جرایم پر وس باندې کوي، 15% لس فیصده متاسفانه موږ راتلونکي ته ګورو، 15% او 9% موږ تاسو متاسفانه چې ماضي مشغول کړی، فلانی داسې وکړل، لوګستان کې داسې وکړل، دا به دا وکوي، دا به دا وکړي. موږ ټول خپل انرژي، خپل طاقت او خپل قوت په ماضي کې مصرفوو. متاسفانه چې هغه بیرجور خفګانونه نو پیدا شي به مریضان نو پیدا شي متاسفانه که افراد وي او کماسات وي مواسات هم مریضان دي انسانان هم مریضان دي پر رواني ستونزو مشکلات باندې متاسفانه چې اخته وي نو مواسات هغه دقیق کار کولای شي افراد کار کولای شي زما پر نظر باندې چې راځي موږ ټول مسولیت لرو راځي چې موږ تاسو خپل راتلونکي لپاره د خپل هغه روخانه او کلی راتلونکي لپاره پلان جوړ کو کار ورته وکړو موږ د سوي چې د افغانستان د افغانستان لپاره موږ کار کوو او افغانستان یو راتلونکي تخیل کوو چې د افغانستان د سکتادي واضح پلان موږ ول لرو په افغانستان کې 10 تریلیون موږ معادل موږ غل معادل لرو 10 تریلیون ځینځ ورکوم د اساس د ازادي رادیو نه ټول خلک ته چیلنج ورکوم چې په افغانستان کې واقعا کار وشي افغانستان د ټول خلیجی هوادونه بډاترین هواد جوړیږي خو کار ورته وشي
bale ustad
ما هدف ده چې راځي چې د تیر وختونه او تیر زخمونه هیر کړو یو بل تلاش وکړو چې کار وکړو په ملت کې حکومت
bale ډاکټر صاحب تاسو ډیر ښه خبرې وکړې یعنی دا ټول کې د لیسی چې افغانان یو بل تلاش وکړي او د اوسنۍ اقتصادي ستونزې راکمې کړي د سوالګرو ماشومان لاسونیسی هغه میرمنې چې گدایي کوي نارینه چې گدایي کوي د وسره مرسته وکړي مګر راپورونه ښیي چې په دې وروستیو کې د بیکاری لوجه د نړیوال ټولنې خپل مرستې محدودې کړې دي اکثره کسان د توان نه لري چې خپل چم گاوان سره مرسته وکړي هغه خپل دغه مر پیدا کوي چې سبا وبېګي وخوري یعنی په افغانستان کې دیننه له اکثره خلکو نه دا تمه نشي کېدلی چې تلبل سره مرسته وکړي هغه خپل یو ماش درلوده هغه ور باندې بند سوی ده خارجي مرستې محدودې سوی دي په دغه یو وضعیت کې حاکم نظام ته چې دی ولوی افغانستان حاکمیت په لاس کې دی څه کول پکار دي
زما دا نظر دی چې په افغانستان کې اسلامي امارات سیاسي اراده لري خو باید بهرني هدف ته چې د حکومت نه بهر چې کوم افغانان دیغه کډرونه دیغه پغی کړو واخلي دا وی نظرونه واخلي دا وی استفاده وکوي محبت ورکړي او تشویق کړي د دوی د نظریات او د دوی د توصيات نه باید استفاده وکوي زمو هدف هم دغه دی وایلم دغه د چټول موږ افغانان یو هغه افغانان چې به طرف افغانان دی هغه کډرونه چې موږ تاسو لرو هغه اقتصادي کډرونه دي کټولنیز کډرونه دي او هغه نور کډرونه دي هغه راوصل شي دا وی استفاده وشي د کوم فوکس یو بل فل په سیاسيونو باندې کیږي هغه سیاسيونو باندې چې فساد نه کوي ښه خبر ده ټول افغانان درا دي حتی چې صاد هم کړی هغه افغان دی دغه وطن دغه مرده زما هدف دا دی چې هغه انسانان چې تخصص لري کډرونه دي هغه باید په ډیر محبت په ډیر مینا باندې اسلامي امارات خپل غي ورته کولاو کړی او یو ولی په خپل هواد کې داوود علم داوود استدونه باید استفاده وکوي دا ستونزې کچیرته موږ تاسو کولای شو جاپان او افغانستان په یو وخت ازادي اخستي او جاپان کې تاسو یقین وکوي چې جام نه پیدا کیږي یو ځل زه لار یو خاطر لرم چې جام نه پیدا کو خپل همکار ته ورته کوم راوړ د موبایل درو شخص واخلو په دې وخت کې خلک راغل هغه جام جوړګه موږ ته اجازه هم رانه کښې موږ عکس واخلو بالکل زه تعجبم د موټر ارنګ ما باندې رويدا په عام بازارونو کې د خلکو ټلیفونونه واتس اپ او فیسبوک او ټلیفون غږ نشته ټول سایلنت هغه ته دوی او د اخلاق مرحله وي د اخلاق وضعیت ورته وي خو نو ما پوښتنه کوم چې موږ تاسو په یو وخت ازادي اخیستې موږ چیرته پاتې یو تاسو چیرته ورسېدی وي تاسو دوه کار نه کړی د خپل وختونه درسته استفاده نه کړی پلان نه لري تاسو افغانان په بل خبره راته وکړه رانویر شو زما هدف دا دی چې موږ تاسو کډرونه لرو موږ تاسو الحمدلله تکړه خلک لرو موږ متخصصین لرو تاسو یقین وکوي دا خبره صحیح خبر ده چې اوس افغانستان چې د منځوي دی بهرني هوادونو په رسمیت باندې نه پیژندل ستونزه شته د کې شک نشته او موږ تاسو کچیرته وغواړو تاسو یقین وکوي چې موږ تاسو د څومره انرژي مصرفو په سیاسي اختلافات او په دې مسایلو باندې کچیرته په انساني کارونو باندې موږ تاسو انرژي مصرف کو افغانستان به ډېر زر جوړ شي زه تاسو خبر دقیقا زمنم چې کېدای شي بعضو کورونو کې دا څنګه چې نور څه همکاري وکوي دا غمینه شته د قرباني او رغبت شته خو متاسفانه چې دوی سره چې نشته دا خبر تاسو سره زمنم خدای نسبی کېدای شي ځنه هغه ځنه کورونه موږ تاسو په افغانان ډېر زیات بڑا انسانان لرو تاسو یقین وکوي دا یو راپور ما وروسته چې د ترکیه د 2022 کال کې لومړی افغانان چې ډېر زیات سرمایه گذاري کړي په ترکیه کې په دوبه کې چې د بلډینګونه لري په بهر په نورو ملکونو کې چې دومره سرمایه گذاري کړي په اروپا کې چې کړي دا چې اوس موږ پردي ملکونه موږ آبادو هغه د انسانیت لپاره کار د زغې مخالف نه يم خو د خپل مور خپل وطن هواد روان حق دې دې په باندې موږ تاسو کار وکړو دا چې د خپل پروژې تاجران تاسو ما دا پیغام دی چې بهر پروژې جوړوي د خبر د شپه هواد پروژې جوړه کی چې علاقه لري افغانان ورسره کړم ما هدف دا دی چې دا خبر را نړۍ فلسفي طرف ته لاړ نه شي یو بل ته باید مو تاسو لاس ورکو ستونزې شته مشکلات شته په حکومت کې هم ستونزې وي په ملت کې هم ستونزې وي خو مهمه دا ده چې موږ مایوسه نه شو د الله جل جلاله د رحمت نه د الله د مهرباني نه مو تاسو مایوسه نه شو دغه وطن به مو تاسو پر جوړو دا سی خینو چې پردي مو تاسو وطن نه جوړوي کچیرته جوړولای خو دا پنځه کالو کې ډیر ځات نمونه مو تاسو لرو چې فکری اختلافات اختلافات کې سره ولرو. زما او تا خوره کې زما او تا په دماغ کې اختلاف دی. زما په دماغ یو خبره دستا بلنه. زما ورجه خوخه کې سبزی خوخه کې. خو دا اختلافات باید ځت انتقال نکړو. افغانانو کې مصیبت دا ده چې د عقل او د فکر او د سر د اختلافات ځت انتقال کړي. الله هو چې ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا. ای پروردگار هغه انسانان چې صرف ایمان لري مؤمنان دي. حسد موږ درونه کې ما چې دغه مقابل کې. زما هدف دا دی چې موږ افغانان متأسفانه د سر او د کټري اختلاف د موږ راه کټ کړی ځته. زنه کټوی وایم او زما په پګړی وای هغه تزه کافر یم او هغه موته چې دی هغه متاسفانه چې به منهج کاریږي نور راځي چې دغه سوری اختلافات تاسو چې مو تاسو مشغولوي د ټول زموږ ورونه دي که خارخوله چوي که پګړی چوي که سرتور ګرځي که خپلې چوي که چپن چوي که نکټای چوي که هغه چوي دا مسایل به مو تاسو مشغول نکړي مو تاسو خپل اغلوی هغه ویژن د افغانستان چې هغه شالید چې کوم د افغانستان دی هغه ته به مو تاسو وګورو چې د افغانستان کوم رؤیه چې ده علاقه مو تاسو خلک 2024 استفاده کوو دیدنه په مثبت غارای کې استفاده وکړو چې څو هوادم جوړ شي او الاقل هغه هوادوال چې هغه ستونز لري مشکلات لري هغه واقعا چې مشکلات لري هغه ته موږ تاسو یو مفید او ګټور شمو تقدیم کړی وي او دا مسولیت د اخرت پر باندې الله ته موږ چې تاسو ولاړو هغه زموږ تاسو نه پښتنه کوي د ټول خبرې چې د خلین او تاسو د نور ملګرو دوستان د خلین چې افغانستان پر رابطه باندې به کیږي هر څوک چې هر څه وایي د هر خبرې پر رابطه باندې به دای مسولیت لري الله ته
بلکې موږ
هدف دا دی چې خپل هواد خپل جوړ
ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب تاسو باندې سلامات اوسئ درند دوستانو دا ودی دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د وکاسانو پاکله خبرې وشوې چې په دې ورستیو کې د بیکاری او بیوزلی لوچی ان سوال کولو ته مجبور شوې دي په دې هم خبرې وشوې چې د دوی لاسنیوي د شتمنو کسانو او حاکم نظام مسولیت دی په دې خبرونه کې موږ سره ملما و د بشري ودی او پیاوړتیا نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله اتیت تربیه پرځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری